لدې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې سوي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تعصب سره باید وویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوي وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دی په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د دې ځل دپاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطحه باندې پرزند رئیس د اجرایه په سطحه باندې پخوا د وزیرانو په سطحه باندې به هیئتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکارۍ او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلي کړي او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او که چېرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تعصب سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه ځي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شانتې د مشکل سره مخامخ.
د ازادي راډیو ده د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله لسمو د خلکو کډي باريږي. په دې اړه به واورو چې دوی خوندې ځایونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو د سیمیز خبريال د راپور لمخه په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي، په شونځو کې د کونکو کم تر سترګو کیږي. د نادالي اوسیدونکو وايي پر حکومت د نامنیو د او جديدلو لعمل به باور سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان وای د عملیاتو په خاطر دوم لمړیتوبونه لري چې هغه مارجا او سنگین ولسوالۍ دي. په دې اړه د الیاس دای راپور اورو.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سخت نارام کړې دي چې د جنگونو لعمل د ندالي ولسوالۍ د ګروپ 6 اړوند دشت او تریخ نه ورتره کړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو د پاره د لرګیو او بوټو دیوالونو را ګرځولې دي. په دې سیمه کې خلک یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یو ډل کلیوال د محمد یوات سره د هیغې نیمې نړیدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شو سوی دی. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده، د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته را کډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سري ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارسوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي، خپله مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څخه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیرې دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ ټکان اورو، کېدای شي چې زرغون کلي ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری شوی.
اوس لوالو درې میاشتې وړاندې د ندالي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر ژې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راشي او سبا به راشي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب ایله دی، موږ نه سو د بیرې ورتللی، لارې ګرده ماینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم، مکتب ته نه سم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېر.
د نادعلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادعلي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادعلي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادعلي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو ده د تیر 2015 کال د دسمبر په 1 نیټه په پا پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شوي افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې، خو په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي سازمان یا UNHCR چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. له ذبیح الله شفق څخه نور اهال اورو.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنری یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځېږي او ډېر ژر به د دې هیواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تېر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نیټه پای ته رسېدلې ده. د یونیسیار د شمیرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي، نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 1 یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي، نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي، نو چې دی به اوس 2 کاله کوي که 1 کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وایي
UNHCR دغه رنګ یو پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلی سرک د ترافیکو پر مخ وتړي. تیر ماښام مهال د ملي اردو ځواکونه په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره غځېباد ته روان وو چې د ګوی په سیمه کې یو موټر د سرک پر غاړه په ځای په ځای شوي ریموټ لرونکي ماین برابر شوی چې پکې د ملي اردو څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. زمونږ یو اراده ټانک د ماین چاودنې سره مخ شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې هلته سخته جګړه روانه وه چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان دي او یو ولسی وګړی هم زخمی شوی دی. قومندان وای په یاد ساحه کې ټول بهرني طالبان دي چې ډیری وختونه په لار کې ماینو نګدي، د ترافیکو پر مخ سرک تړي او خلک د ستونزو سره مخ کوي.
اکثر انجا مخالفین خارجي د لږه وجود دار کې تعداد میکنن.
اکثر دلته خارجي مخالفین موجود دي چې تهدیدات کوي او خلک زوروي. تیر ورځې هم غوښتل چې لار بند کړي، خو په وخت ورته امنیتي ځواکونو ځانونه ورسول او د لارې بندېدو مخی ونیوله. هغه وای په یاد لاره د نورستان، کامدیش او برګی مټال د کونړ، ناړۍ او غزیاباد ولسوالۍ پرتې دي چې د لارې په اوږدو کې ډېری وختونه وسلوال مخالفین د موټر ضد ماینونه ږدي. د افغان ځواکونو ترڅنګ پکې ملکی وګړو ته هم زیانونه اوړي. تر اوسه وسلوالو مخالفینو د یادې چاودنې او جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ده د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په عراق، چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي، وایي چې دې وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویندوی نن په دې اړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د فرشتې جنازې په راپور کې اورو.
د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیو وارن په وینا دغې وسلوالې ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې یې په لاس کې وه له لاسه ورکړې ده. سټیو وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوي سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړي چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیو وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي هم څو ورځې مخکې دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو درمان کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن وویل د ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړې چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن وویل
There have been several dash attacks.
د داعش وسلوالو په ورستیو کې د رمادي ښار په شاوخوا او د حدیثه ښار په شاوخوا کې ځینې حملې کړي دي چې یوه هم نه و بریالۍ. دا ډېره مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوبه پرته پای ته رسیږي، خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د موصل ښار به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو خبري ساعت ته په پام کې د کندهار کې د ماشومان لپاره ځانګړې مجله اکو بکو په څو ورځو کې چاپ شي. د دې مجلې مسؤلین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو ترڅنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل شوې خو زیات دوام یې نه دی کړی. صالح محمد صالح د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې دا مجله به څنګه خپروي.
په دې مجله کې به بېلابېلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بېلابېل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېر وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومان لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او رقم سمپلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو، ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
د کوچنیانو لپاره د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مو د صالح محمد صالح مرکه اورېده. په کابل کې 4:09 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان درېدو هرکلی وکړ. او په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د دوشنبې شپې وسلواله حمله د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. همداراز مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په